سلامونه نن جمعه د 2023 کال د سپتمبر شپږمه نیټه ده. د دېش ټاپو خبرونه ته خره غلاست. د دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د غونې مهم رپورټونه او مرکې خبرو. زه وحید فیزیم.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه امروز در مورد فعالیت گروه های دهشت افغانی و هشدار مقامات ملل متحد در مورد عمیق شدن فقر اقتصادی در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت می کنیم. اما نخست چند خبر. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 5 سپتامبر با نشر اعلامیه عمله اخیر انتحاری در شهر کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و با خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان این رویداد ابراز تسلیت و همدردی کرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که تروریسم با همه اشکالان یکی از جدیترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان پنداشته می شود. آنان بر ضرورت به عدالت کشانیدن عاملان، سازمان دهندگان، تمویل و اجرا کنندگان اعمال تروریستی تاکید کردند. طالبان رقم کشته شدگان حمله انتحاری روز دوشنبه در شهر کابل را 6 نفر و شمار مجروحین را 13 نفر اعلان کردند. مسئولیت این حمله را داعش بر عهده گرفت.
د افغانستان پر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کړ چې بنټ په ترکیه او قطر کې د یو شمېر افغان مېرمنو په ګډون د ډیپلوماټانو او پوهانو سره د خبرو او سلام مشورو وروسته ویل چې ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبه پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 50مې نوبتي غونډې دویمې ناسته خپل راپور وړاندې کړي. رچارد بنټ د جمعې پورې سپتمبر شپږمه د اکسپورټورن شبکه کې لیکلي چې د دوشنبه په مازیګر مهال د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کی. رچارد بنټ دا راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د طالبان حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولې دي.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه 5 سپتامبر از اسرائیل و حماس خواست تا توافق آتش بس غزه را نهایی کنند که بر اساس ارزیابی های ایالات متحده 90% آماده است. بلینکن گفت که ایالات متحده در روزهای آینده نظریات بیشتر را در این خصوص از طریق قطر و مصر ارائه خواهد کرد و امیدوار است که این توافق نهایی شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز ارزیابی ایالات متحده را که گویا 90% این توافق آماده است رد کرد. ایالات متحده در هفته های اخیر پیشنهادی را برای حل مسائل باقی مانده ارائه کرده است که در آن اختلافات نظر روی موضوع نتانیاهو برای حضور نیروهای اسرائیل در مرز میان غزه و مصر شامل است.
او دروسی ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې اصلي هدف د اوکران په ختیځ کې د دونباس د سیمې نیول دي او د هغه پیدا د کورس په سیمه کې د اوکران د بریدونو ضد عملیاتو د روسي د ځواکونو لپاره دا کار اسانه کړ. روسي ځواکونو په دې ورسیو کې د دونباس په سیمه کې پرمختګ کړی دی. ما او تیر ورځې د اوکران لیفیف په سیمه کې د مرګونی بریدونه وکړل. د روسیې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکران یرغل پیل کړ او د کیف په نیولو کې چې ناکامه شوه د اوکران د ختیځو سیمو نیولې پیل کړل. سره له دې چې د اوکران ځواکونو د کورسک په سیمه کې د روسیې په ځواکونو ناببره بریدونه وکړل، خو پوتین وایي چې د اوکران د پرمختګ هم د هوایي د وړاندې تګ مخه ونه شو نیولې.
انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در شورای امنیت این سازمان در مورد افزایش تهدیدات گروه دولت اسلامی یا شاخه خراسان داعش در خارج از مرزهای افغانستان هشدار داده و گفته است که شاخه خراسان داعش بر جنگجویان خود در افغانستان دستور داده تا به کشورهای دیگر حملات را انجام دهند. در همین حال وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که شاخه خراسان داعش در منطقه به عنوان تهدیدی وجود دارد که آمریکا و متحدانش برای مقابله با آن اقدامات را انجام خواهند داد. و گزارشی از همکارم وحید فیضی، توجه کنید.
د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلو جنگالیو ته لارښوونه کړې چې په نور هیوادونو کې بریدونه وکړي.
په راپور کې ویل شوی چې په اروپا کې داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو لمنځوړلو سره سره لا هم د هغو جنگلو لوجستیکی او مالی ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ آسیا څخه اروپا ته راځي.
افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې دغه ډله پر اروپایي او د سیمه هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناکه اډه ده.
راپور کې د جنوري په دریمه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د خپل شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنگلي لمنځنۍ آسیا او افغانستان څخه اروپا ته واسوي څو هلته عملیات وکړي.
استخباراتي معلومات داخې چې داعش شاخه خراسان د المهاجر ډله خپل په شبکه سازي کې ډېر سخت تلاش کوي. د دوی اکثره شبکې د ازبکانو، تاجکانو، قرغیزانو، قرغیزستان کسان دي چې د فعلاً د لپاره فقط په شبکه سازي په دراز مدت کې احتمالات د ډېر څه چې داعش په آسیایي میانه کې او تر چین پورې وسکره چې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي او حتی په افغانستان کې د یو جبهي جنگ توانایي هم داعش په مدت د یو کال کې احتمال د دې څه چې پیدا کوي. په دې خاطر چې تجهیز، تمویل او شبکه سازي په قوت سره جریان لري.
په کابل کې د دوشنبه ورځ د سپتمبر په 2مه لزنمر غبري دروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په سیمه کې د اوغواخ په توګه شته چې امریکا او متحدان به په وړاندې اقدام وکړي.
As I just highlighted,
لکه څنګه چې ما وویل د سوریه په اړه داعش لا هم ګواخ دی که هغه د خراسان څنګه وي یا کومه بله، نو لدی عمله لخپل متحدینو سره یو ځای کار کوو څو په دې برخه کې جدي اقدامات وکړو.
په افغانستان کې داعش د بریدونو او ګواخونو سره سره طالبان ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري. بل اخوا د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې قرغیزستان د غړو ترهګرو سازمانونو له نومړې استلې او طالبانو د غام ستایل دي، خو قرغیزستان تر اوسه پورې په رسمي توګه د ترهګر ډلو نومړ څخه د طالبان د استلو په اړه څه نه دی ویلي.
با مسرت در ادامه واکنش های بین المللی پس از حمله انتحاری اخیر در شهر کابل، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دیروز پنجشنبه 5 سپتامبر با نشر اعلامیه این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند و با خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان هم ابراز تسلیت کردند. در مورد چگونگی ادامه این حملات داعش و موقف گیری حکومت طالبان با محترم محمد داود جلالی رئیس پیشین تفتیش معیارهای مسلکی وزارت داخله حکومت جمهوریت صحبت میکنیم که همین اکنون از طریق اسکایپ با ما هستند.
جلالی صاحب خبروان تخره غل است.
سلامت و سیف عزیز صاحب تاسی تست تاسی درنی همکار تا تاسی تخنیکی همکاران تا دیدون که و کتون تا هم داسی اوریدون سلامون و میکیلی دالی.
تشکر. جلالی صاحب، حمله اخیر داعش در کابل واکنش ها را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته. چقدر این حملات میتونه حضور داعش در افغانستان را ثابت بسازه؟
خب تشکر از سوالتان. ما باید خدمت شما و خدمت بیننده های شما مستری قرسانی معتبر شما باید هم برس برسانم که این بار اول نیست که در افغانستان داعش خراسان چنین عملات خونبار را در موجودیت حاکمیت امروزی برا انداخته و این عملیاتشان هم موفقانه بوده. متاسفانه نه تنها کادرهای افغانستان که بخش بزرگی از سارنوالا بودن، متخصصین بودن، بلکه مردم عام هم در این حمله خونبار به شهادت رسید. با وصف از این که طالبان تعداد 6 نفر میگه ولی 16 نفر تنها از جوانای متخصص و کادر لوی سارنوالی در این حادثه یا در این واقعه به شهادت رسید. ولی در کنار از او وقتی که بسیار به افتخار داعش خراسان مسئولیت این حمله را به دوش گرفت و اعلان کردند که تا 45 تن زخمی و شهید داشت. و دقیق باید به این قسمت برز برسانم که پارسال یا سال گذشته به می شکل در دهن دروازی خروجی وزارت امور خارجی افغانستان چونین یک عمله از طرف داعش خراسان صورت گرفت که یک تعداد متخصصین و دیپلمات های مسلکی را در اوج نشانه گرفتن و به شهادت رسان. این عملیات ادامه خواهد داشت به خاطر از اینکه بدبختی ما مردم افغانستان دمی است که ما امروز با حاکمیت سر دوچار هستیم که حداقل نمیتونیم صدا بکشیم. بنابراین این است که داعش خراسان عملیات های خود در درون شهر کابل و شهرهای بزرگ افغانستان بیشتر ساخته و بسیار موفقانه به تعصب پیش میره.
جلالی صاحب، ولی طالبان تل په افغانستان کې د ترهګرلو په ځانګړي توګه د داعش فعالیتونه پیکه خي او ادعا کوي چې داعش ډلې په افغانستان کې لمنځه وړې ده.
تاسو ته به یاد وي چې د پینټاګون ویان هم په دې حکله باندې اندېښنه وښوده او ویل چې د خپلو متحدینو سره د داعش خراسان په منځه وړلو کې خپل عملیات پیلوو، ولی پرته له طالبانو لکه څنګه چې هوکړه کړې وه د دوهې په قرارداد کې او هغه ننګینې معاملې وکړي اصلا په هغې باندې هوډمن پاتې نه دي او له هغې نه یې سرکشي کړې ده او سلطه د قدرت سیاسي په لاس کې اخیستې ده او خلکو ته او دنیا ته داسې ښیي چې ګواکې دلته سراسري امنیت دی. حال دا ده چې تاسې او دنیاوال په دې باندې شاهدان دي او ګوري اوري چې داعش خراسان یو تر بلې ورځې نه په افغانستان کې پیاوړي کېږي. دا علتونه لري، د دې بودونه باید سړی وسنجوي او په هغې باندې باید سړی وغږېږي چې ولې د نننی حاکمیت په شتون کې دغه وضعیت یو وارې بیا په افغانستان کې دې اندازې ته ورسېد. پرون عینن همدغه انتحاري او انفجاري یا د دوی په اصطلاح باندې استشهادي عملیات د طالبانو لخوا ترسره کېدل او پړه به یې ډېر په ویاړ سره اخیسته. نن ورځ اماغه عملیات او اماغه انتحاري حملې د طالبانو د داعشیانو لخوا په افغانستان په مسلم ولس باندې ترسره کیږي. خط د دوی څه شی شو؟ ما په بار بار دا ویلي چې دوی دواړه د یوې سکې دوه مخې او د افغانستان کې د دوی په پیاوړتیا د نورو هغو ډلو ټپلو سره چې د طالبانو د حاکمیت لاندې هلته فعالیت کوي دا په ډېر شدت سره جریان لري او دنیا له دې نه اندېښمنه ده، ولې په تعصب سره دنیا د طالب سره تعامل کوي، طالب ملاتړ کوي او د طالب مادي او معنوي په شکل باندې په جدیت سره دینه خپل
خب. آقای جلالی، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که تروریسم یکی از جدیترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان پنداشته میشه. به نظر شما شورای امنیت سازمان ملل متحد چی تصمیم برای مبارزه جدیتر علیه این تهدیدها باید بگیره؟
اگر به حقیقت ها بریم و به تاریخ گذشته مرور بکنیم، شورای امنیت ملل متحد فیصله کرده بود، به اساس این فیصله نیروهای فیزیکی ناتو و ایالات متحده امریکا به خاطر ریشه‌کن ساختن تروریسم و اعمال تروریسم به افغانستان حضور فیزیکی کردن و عرض اندام کردن و به خاطر ازی که منطقه و افغانستان از شر تروریسم نجات بده و در کنار از اون به تعهدات دیگی هم معتقد بودن که تا حدی به اون تعهدات خود رسیدگی کردن، ولی ای کاش تا به ختم ریشکن ساختن تروریسم و اعمال تروریسم در افغانستان به مو شکل که تعهد سپرده بودن باقی نمیدن. ولی امروز حاکمیتی که برای طالبان بدست داده شده و تاسف باید بگویم که استخبارات دنیا و ایالات متحده امریکا خوب میدانست که در افغانستان چونین یک وضعیت بار دیگر حاکم میشود، تاریخ تکرار شدنی هست و امروز دنیا هم بالای از این تشویش داره. شورای امنیت ملل متحد هم در ماه اگر نباشد در دو ماه یک مرتبه یا دو مرتبه جلسات خود تدبیر میکنه و در رابطه با تروریستان، داعش خراسان، القاعده و سایر تروریستای ملی و بین الملل افغانستان فعلا فعالیت داره و بستر خوب برشان جور شده، تشویش های خود دارد و در اینجا تصمیمات خود میگیرن. یعنی تصمیم به این معنی نیست، تصمیم باید گرفته شود، بالای حاکمیت
امروزی باید فشار ورسوي، نه اینکه بر از اونا پوره ورسوي. جلالی سندل تم پختنه وکي ساز جزای او بخي خبرم قطع کړ چې د نړیوالو مسولیت د دغه پدیدې پوره اند چې تاسو هم ورته اندېخمنه سي صد او ترڅنګ فکر کوي طالبان د دې وستري چې د شپوراندي مبارزه وکړي.
زه فکر نه کوم په دې چې خپل د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینټاګون ویان یو ویان چې دوه ویان نه په دې اړه باندې اظهار د نظر او وی ویل چې طالبان په دې کې پاتې راغلي دي او طالبان نشي کولای اوس موږ متحدین نشي کېدای په دې عملیاتو کې له موږ سره ګډ
خو کله کله تاسو ګورئ طالبان مبارزه کوي د داعش ځینې غړي نیسي له منځه وړي
دا خو په جمهوریت کې کېدل فیضي صاحب دا خو په هغه وخت کې کېدل ولې نتیجه ورنه کړل وسه دا تاسو ته په ځغړ سره وایم چې طالب د افغانستان د ولس سره تمکین نه دی کړی بار بار دا تکرار خبرې ز فکر کوم پند نه کوي ولی چاره نه لرو بل خبر وجود نه لري غیر لدینه کله چې یو څوک ملي مسؤلیت نه لري به د ملي مسؤلیت نه لري د خلکو سره تمکین نه لري خلک ورنه ناراضه وي طبیعي خبره ده چې الته د نورو استخباراتي کړیو د لټپلې پیوړي کوي او فارغ ځای کې یو لوی نوري کلمن اواري او فارغ ځای کې د اماغه ولس خلک او جغرافیا متزره نن ورځ طالب انده زمينه ده په دغه ټاپو ته برابر کړي سره لدی چې دوی مستقیما د داعش سره دښمنی لري دا باید سره منصفانه وي اما ولې نن دنیا او د امنیت شورا په دې باندې اندېښنه ده په دې باندې جلسې تدبیروي ولی په دې باندې تماسونه نیسي ولی په فساد د ملي او بین المللي باندې خلک لدينا اندېښنه لري ولی نن ګاونډي هیوادونه همداسې منځنۍ آسیا لدينا ګواښل کېږي خو دا هغه نیمګړتیاوې دي چې د ننني حاکمیت پوهیدونکي شتون لري د نن دوی زمینه دې ته مساعده کړې ده چې دغسې یو وضعیت حاکم شي په افغانستان
بله خب آقای جلالی چقدر فکر میکنین تهدیدات گروه داعش بر امنیت کشورهای منطقه افغانستان که اکثرا کشورهای همسایه افغانستان نگرانی هم از خود نشان دادن چقدر قابل نگرانی است برای کشورها و آیا فکر میکنین که این گروه ها تهدیدشان در آینده نزدیک به کشورها بیشتر قابل پیش بینی باشه؟
هیچ جای شکی نیست به خاطر اینکه یک تن از دانشیار کشور آلمان دستگیر کرد و شما کلگی مردم دنیا خبر داره و او را محکمه به 4 سال زندان محکوم شد. همین رقم حملات دایشی ها در مسکو و اختارایشان در برای آسیای میانه و عموم کشورهایی که امروز ما را آسیای میانه میگیم و همسایه های متحد افغانستان میگیم اعضای داعش اتبای همون کشور هست و این کشورها هم از داخل خودشان زمینه داعش برای داعش زمینه را برابر کرده و هم از جانب افغانستان به خاطر اینکه در افغانستان امروز شما میبینید تمام عملیات های داعش بالای مردم افغانستان صورت میگیره و در اصل از نقطه نظر حرب و نظامی یک نوع تکتیک محاربه‌ای است که بالای مردم افغانستان این ترنینگ انجام میده و تصمیم گرفته برای عملیات های بسیار بزرگ برای منطقه و کشورهای همسایه.
نما داو جلالی صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مګډون وکړ.
یک جون سپاس از وخت تاسو.
تشکر از لطف ډیر مننه
کوم. معمول توهم پیدا کی یعنی هغه څه نسته چې دی اوري هغه څه چې نه دی ویني
اظهارات مستقیم یا غیر مستقیم در مورد تمایل به مردن احساس نامیدی
دغه مشمول کې د شي چې سخت جنین کې کېدای شي مختلف وخت پیدا شي ژوند په خطر کې شي
د پرو براوستي او د تم خلاصګړي د چتري په شکل سره چې دا تقریبا دا ټوله ساحه سوځي
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د امریکا غټ په سټلایټ او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو لاري لیدلای شي.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان بار دیگر از کاهش بودجه کمک های بشر دوستانه به هدف رسیدگی به نیازمندان در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر از هر 2 افغان 1 نفران در فقر به سر می برد. این اداره سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 5 سپتامبر در پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفت که با آنکه 4 ماه به پایان سال 2024 باقی مانده است، جامعه جهانی تنها 25% از بودجه درخواستی را به هدف کمک به نیازمندان تامین کرده است.
پاور توکی ملګر ملتونو په افغانستان کې د 2.1 میلیون اړمنو کسانو لپاره د بشري مرستو د برابرولو لپاره د 2023 کال په سر کې د نړیوال ټولنې څخه د څه باندې 3 میلیارد ډالر بودجې غوښتنه کړې وه، خو نړیوال ټولنې دغه پیسو یوازې شاوخوا 800 میلیونه ډالر تر اوسه برابر کړي دي. د بودجې د کمښت وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري مرستو رسولو یو شمېر نړیوالو ادارو په افغانستان کې د خپلو ځینو پروګرامونو د بندیدلو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر سره خبرې کوو چې همدا اوس د سکایپ لارې په خبرونه کې سره دی.
آقای بهیر، خیلی خوش آمدیم به برنامه.
من نه بهیر صاحب، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا په تازه راپور کې ویلي چې اوس په هر دوو افغانانو کې یو لوګ سره مخ دی. د طالبانو په حاکمیت کې د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو اصلي دلایل څه دي؟
بیا هم سلام نو درناوی تاسو ته او تاسو همکار ته او تاسو طریق تاسو ټول درنو لیدون کوریدون کو ته البته پرته له شک چې د درې کال نه راپدی خو چې افغانستان کې روسی تحولات راغل نو د افغانستان کې د بی وزلو خلکو او ګراف راست بلې لوړ شو، دا غو دلایل مشخص دي. او بلا شک چې د طالبان در اتاک سره نړیوال مرستې د افغانستان سره کمې شوې، او د نه په یواد کې د کاروبار او عایداتي منابع اندازه کمې شوې، کاروبار کم شو، اشتغال کم شو، نو دا عمده دلایل دي. خو په دغه درې کلونو کې دغه ګراف ورسته بلې لا هم لوړ شو، د ده تر څنګ چې یو اندازه مرستې د بشري مرستو تر عنوان لاندې د افغانستان سره وشوې، د مختلفو سازمانونو لخوا او د یو تعداد هیوادونو لخوا د افغانستان سره وشوې، خو دا هم مرستې څنګه چې موږ تاسو پوهیږو دا مقطعي تاثیرات درلودل او لري چې دا د یو میاشتې یا نیم میاشتې دپاره یو اندازه د خلکو ستونزې حل کوي، اما په دایمي ډول هیڅ وخت دا ستونزې نشي حل کولی. نو اوس دا ګزارشونه که چیرې موږ وګورو د درې کال نه راپدې خوا یا د دوه وروستي کال نه راپدې خوا مکرر انده گزارشون نشر کیږي چې افغانستان یو تعداد زیات خلک د فقر د خط لاندې ژوند کوي، او دوی د دوه وخت درې وخت ډوډۍ نه یو وخت مکلف ډوډۍ ته هم لاسرسی نه لري. نو دا واقعیتونه دي. خو د حل د پاره چې هغه څه چې باید وشي زه فکر کوم په هغه باندې زیات تمرکز نه کیږي، ځکه چې یو سلسله ستونزې هم د نه په هیواد کې دي، هم په ټولې نړۍ په سطح یو سلسله ستونزې موجود دي. په هغه دلیل افغانستان ته زیات توجه نه کیږي، او دغه ګراف هم یا په هغه شکل چې پاتې شوی د پاتې کیږي یا هم لوړیږي. نو د ده د راټیټېدلو تمه په موجود وضعیت کې کمه بریښي.
خب آقای بهیر، تامین بودجه یکی از مشکلات همیشگی نهادهای ملل متحد بوده و اوچا هم از 25% بودجه خبر داده است. فکر میکنین که این کمبود بودجه در تامین کمک‌های بشری به مردم افغانستان چقدر تاثیرگذار بوده میتونه در سال جاری؟
بدون شک اگر ما شما توجه بکنیم از دو سال گذشته، سال گذشته هم گزارش اوچار اگر ما شما یک مرور بکنیم، اونا گفتن که ما به اون مبلغ یا به مقدار پول که به جهت تامین پروژه های خود ما ضرورت داریم، به اون اندازه پول ما دسترسی نداریم، و تعهدات هم که صورت شده بود تعهدات هم تمام مبلغ نیازمندی بودجوی از اینا را مرفوع نمیکرد، الا اینکه او پول که کمک گرفت. سال گذشته هم به می شکل بود، امسال هم نا صرف دانستن که 25% از بودجه خود تمیل بکنن. اینجا دو موضوع سک طبیعتا که البته با کمبود یا تمیل نشدن بودجه از یه آخو خب اینا به اون قشر یا به اون کتگوری که اینا باید عرضه خدمات بکنن، به اون کتگوری عرضه خدمات شدن نمیتونه. خود دلایل از این آدم باید پیدا بکنه و به خاطر رفع شدن از اون باید کار صورت بگیره، که یک بخش از اون دلایل و مشکلات مرفوع نمودنش البته در اختیار دولت و مثلا مونایک
افغانستان کومه ډیرو بخې ما تاسو خبر مقدر ته پاملل تمیو پختن دا و چې د بودجې د کمخ پاړه خواندخلی ډیر زیات دي، او څه عملی اقدامات دغه کار لپاره پکار دي، او ترڅنګ طالبان چې اوس په افغانستان حاکم دي دغه ستونزې هوارول لپاره څه کولای شي؟
فایزي صاحب دا دوه بوده لري، یو بهرنی بوده د نړۍ په سطحې دی، یو دننه په هیواد کې یو اندازه ستونزې دي. بهرنی بوده دا دی که چیرې موږ تاسو وګورو تقریبا د دوه کال نه را په دې خوا په نړۍ کې یو سلسله نور تحولات او جنګونه رامنځته شول. البته د اوکراین جنګ پرته له شکه چې د خپل تاثیرات درلوده، وروسته د غزې کې دا ستونزې چې رامنځته شوې دا هم البته خپل مشکلاتو باندې اضافه شول. یو تیو نور هیوادونه هم هنوز هم د دغه ستونزو سره ګریوان دي، یعنې اړمن خلک زیات دي. او نړۍ کې موږ باید په دې فکر وکړو چې منابع خو محدود دي، خو نیازمندیان ورځ تر بل ورځ زیاتېږي. یعنی هماغه تعداد هیوادونه دي او هماغه سازمانونه دي چې مرستې کوي، اما منابع هماغه شی دي، خو اړتیا ورځ په ورځ زیاتېږي. نو کله چې وضعیت دا رقمي، موږ باید بدیل لارو باندې فکر وکړو. بدیل لارې بهرنۍ فندا دي چې یو عادلانه د مرستې ټول هیوادو ته عادلانه د مرستې وشي، دا یو مسله ده. ټول هیوادونه په نظر کې ونیول شي. او دویم دا چې د نن په هیواد کې موږ څه کولای شو، اصلي موضوع دا ده، موږ باید د خپل په هیواد کې د فقر د مدیریت لپاره موږ باید مشخصه برنامه ولرو. هغه برنامه باید په دې ترتیب تنظیم شي چې اول دا چې موږ د ده عوامل پیدا کړو چې دا خلک د کوم طریقه دوی دغه ستونزو سره مواجه شوي. دلته درې عمدتا درې موضوعات دي. یو هغه مهاجرتون، هغه البته هغه مهاجر چې په اجباري او د خپل په زړه خلک چې بیرته افغانستان ته راغله، یوه غټه کټګوري دا خلک دي. دویمه کټګوري هغه خلک دي چې د طبیعي آفاتو یا حوادثو له طریقه دوی د ستونزو سره مواجه شو او بیرنه مرستو ته ارمن شو. او درېمه طبقه چې غټ قشر دی، هغه فایزي صاحب هغه خلک دي چې دوی د خپل کاروبار یا عایداتي منابع د لاسه ورکړي دي په ټوله کې. نو دلته دغه نوعیت کومک او مقدار د بودیجې او په څه وخت کې دغه مرسته باید شي، دا فرق کوي. دلته دغه کټګوریز باید وشي او د ده په اساس باندې باید مرستې جلب شي. تا خلک چې د مهاجرت مسله ده، یا بیرته افغانستان ته راستون شوي دي، یا د طبیعي آفاتو، دوی ته خو دغه مرستې کولی شي چې ستونزې ته وخت پورې هست.
د بهر صاحب غږ قطع شو، موږ هڅه کوو که لا هم موږ سره. بله بهر صاحب، موږ غږ اورئ تاسې؟
زه خود تاسې غږ لرم.
مهرباني، خپل خبر خلاص کړئ.
بله، خب اگر جمله تان ختم شده باشه بفرمایید ادامه بدین.
فقط من میخواستم یک چیز اضافه بکنم که به خاطر از اینکه ما مشکلات اقتصادی افغانستان یک اندازه تخصصی و ریشه‌ای حل بکنیم، ما ضرورت داریم تا زمینه کاروبار هم مساعد بکنیم. کاروبار از دو طریق مساعد میشه. یکی ای که پروژه های کلان زیربنایی که در افغانستان یک بخش کلان از این پروژه های منطقه‌ای است، او باید زمینه تطبیق و ادامه کار از اون مساعد شود. و دومی که در داخل افغانستان ما زمینه کاروبار و سایر مردم که تجهیزات خود از دست دادن، یا کاروبار ماموریت وظیفه‌ای که داشتن از دست دادن، یا ای که مثال اگه بگیم متقاعدین هستن که فعلا مدت 3 سال به این طرف هیچ حقوق و امتیازات به دست نمیارن، به خاطر از اونا ما باید یا به شکل گذشته هم جریان عادی بسازیم، یا یکی هم معیشت بدیل بر از اونا باید جستجو بکنیم.
دیره منه نه در اقتصادی چارشون که دریا خان بهیر صاحب چه پده بحث کل مکسر ما گردون بکن.
یک جان سپاس از وقتتان.
بشکر از شما.
خب قسمی که میبینیم برنامه هم رو به اختتام است و در چند ثانیه دیگه کمتر از یک دقیقه برنامه رو باید ختم بکنیم. اما قبل از اینکه ما خداحافظی بکنیم، باید بگویم که بیننده برنامه آینده صدای امریکا نیست باشیم.
سلامتی دیر من نه تربیه.
شب و روزتان بخیر.
ګندولو موقع برابر. نن او وضعیت په پروګرام کې ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د 20 میلیونو نه زیات خلک خوراکي موادو ته اړتیا لري او په هر دو افغانانو کې یو د لوږې سره مخ دی. او طالبان وای په افغانستان کې د افغاني ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې 12% لوړ شوی دی. نن په همدې مسلو غږی کوم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. زديبه خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نن اوجهت پروګرام اوریدو ته ستړي مشه. درنو ریدونکو ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د 20 میلیونو نه زیات خلک خوراکي موادو ته اړتیا لري او لوګي په هرو دوو افغانانو کې په یو سخت اغیزه کړی ده. د دې خبر پوره تفصیل لرو. او طالبان ویلي دي چې په افغانستان کې د افغاني ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې لوړ شوی دی. د افغاني د نرخ د لوړیدو عوامل او ګټې د اقتصادي چارو کارپوه سره راسپړ. مګر د دې مخکې یو څو خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په خاص ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د نافذیدون روسته یو ځل بیا د افغان میرمنو او نجونو د بشري وضعیت په حق له اندېښنه خو دي لیده او ویل دي هڅه کوي چې دغه وضعیت ښه شي. یو پاکستاني چې په کاناډا کې ژوند کوي په دې تورنی ولشوې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د نیویارک په خار کې په يهودانو د تروریستي بریټ پلان درلوده. د امریکا د متحده ایالاتو د عدلی وزارت د سپتمبر په شپږمه ویل دي چې نیول شوی کس شل کلند محمد شازیب خان نومیږي، په شهباز جدون مشهور دی او د چاشنبې په ورځ هغه وختونه ول شو چې د امریکا متحده ایالاتو د بریټ په پلانولو تورن کړ. او قرغیزستان د طالبانو د ډلې نوم د تروریستي لیست نه ایستلی دی. د روسیې د جمهوریت ریاست وایان دیمتری پسکوف د تروریستي ډلو د لسنه د طالبانو د نوم د ایستلو په ارتباط چې قرغیزستان د دوی نوم ایستلی دی د تاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویل دي چې د افغانستان ګاونډیانو لپاره دا مهمه ده چې د طالبانو د چارواکو سره اړیکې وساتي. د خبرونو وروسته په نورو مسلو غږیږم. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشي د خبرونه اوریدو ته. د افغانستان بانک د مسولینو په وینا سرنګه چې د تجارتي بانکونو ټول چاره د اسلامي شریعت پرانه کې د سود نه پرته تر سره کیږي د افغاني ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې سباندې 12% زیات شوی دی. دا مسله له ګروسه د اقتصادي چارو کارپوه سره راسپړم. د دې نامه کې یو راپور لرو او راپور په دې باره کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام او انتظام دفتر اوچا وایي لوګي په افغانستان کې په هر دو افغانانو کې په یو ډیره سخته اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 20 میلیونو نه زیات افغانان سم د سی خوراکي موادو ته اړتیا لري، ځکه چې ګڼ شمیر افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي او نړیوال بنسټونه بیا دا شکایت لري چې بودیجه یې کم ده. نو قدرمن اوریدونکو دا رپورت واوري، روسا د دې رپورت نه د خبرونه د ملما د اقتصادي چارو کار پوه سره مرکه لره. قدرمن اوریدونکو معذرت غواړم، لکه چې ست تخنیکی مشکل وو او کوم رپورت چې موږ غواړو نشر کو هغه لکه چې آماده نه وو یا کوم مشکل پیدا شو، په هر صورت و به ګورو چې رپورت هر وخت آماده شو رپورت بخپور کو. د دې تر څنګه لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، پژواک خبری آژانس د افغانستان بانک په حواله رپورت ورکړی دی وی چې په تیر یو کال کې د بارانیو اثر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی دی او 18% زیات شوی دی، او په تجارتي بانکونو کې وی چې د پیرودونکو په امانتونو کې هم د محدودیتونو اندازه راټیټه شوی ده. نو زه غواړم چې په دې مسلې باندې د اقتصادي چارو کارپو جیلانی صاحب سره وغږیږم، قادر جیلانی صاحب سره، چې د افغانۍ نرخ یا د یو ملک د اسعارو نرخ په کوم شرایطو او کوم حالاتو کې د یو خارجي پیسې یا سکې په مقابل کې لوړیږي، عوامل څه شي دي، یو ملک ته څه لازم دي، په اقتصادي پالیسیو کې باید څه ډول بدلونونه راوړي او څه چاره پکار دي. نو یو ځل به بیا هم درنو ریدونکو ساسه په اجازه وګورم چې د غربت په برخه کې چې موږ کم خبره مخکې وکړل چې وایي 20 میلیونه افغانان سمدستي خوراکي مواد ته اړتیا لري، دغه رپورت تیار دی یا نه؟ که دا رپورت تیار وي نو اول به دا رپورت وورو. خو لکه څنګه چې معلومیږي هلته کوم مشکل دی، نو ساسه په اجازه غواړم چې د اقتصادي چارو کارپو قادر جیلانی صاحب سره په دې ټاکلې مسلې باندې بحث وکړو. جلانی صاحب محترم، خبرونه ته په خیر راغلی، سلام شي.
سلام علیکم تاسو ته ګرانه هوادوالو ته.
مننه جلانی صاحب محترم، تاسو به هم خبري اتمن د اساس مسلک د اقتصادي چارو مسله، طالبان ویلي دي چې د افغاني ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې په دې تیر یو کال کې 18% زیات شوی دی. نو زما سوال دا دی پام دیول کې چې د یو ملک د پیسې ارزښت د خارجي سکه یا خارجي اسعار په مقابل کې، لکه دا اوس چې موږ وایو د امریکایي ډالر په مقابل کې، په کوم شرایطو او کوم اصولو هغه لوړیږي؟ اصلي وجه څه ده؟ افغانستان شرایط خو ټول ته معلوم دي.
د هر سنه مخکې د هیواد د کرنسي ثابته پاتې کېدو لپاره اقتصادي وضعیت مهم دی، چې په دې کې به مختلف عوامل دي چې تولید او صنعت اساسي برخه ده، زراعت او مالداری او د انرژي سکتورونه او نور تولیدي سکتورونه کچیر فعال ونده ولري او په هیواد کې تولیدات او د خدماتو کچا په متوازن شکل مخه تزي، نو هلته د دغه هیواد پیسې ثابت پاتې کېدلې سي او هغه اعتبار چې سوداګر او یا خصوصي سکتورې په وی کرنسي او منګه د افغاني مثال ورکو پیدا کړي، نو په هغه صورت کې ثابت پاتې کېدلې سي. یعنی دا یو بازارونو کې یو مثبت روحیه د د د کرنسي په حق لباندي کېدلې شي چې د کرنسي اهمیت لوړ کړي. نو په افغانستان کې کله چې ډالریز اقتصاد و ډالر پریمان راتل افغانستان ته، هغه هم یو متفاوت حالت و. بیا چې کله 2020 کال کې د امریکا حکومت په شمول باندې د مخکې په تدریجي ډول 2014 کال نړیوالو د افغانستان نه د وټلو پروسه پیل کړله، نو په هغه صورت کې دلته زموږ اقتصاد ډیر ټکنی شو او هغه په اساسي شکل چې موږ یو اقتصادي یو وطني اصلي حرکت درلوده هغه موږ نه درلوده. نو بنان کله چې ډالر افغانستان نه وتل دلته ولوي تشره منځ ته شو، بیا چې جمهوریت حکومت لمنځ لاړه دلته یو لوی تشبل رامنځته شو. نو په دغه صورت کې د افغانیو نرخ د ډالر په مقابل کې حتی د امده د شپږ او یا پنځه او یا نه تر یو سلو شل افغانیو پورې، یو سلو دوه ویشت افغانیو پورې د ما په یاد دي چې لوړ شو. بیا چې کله طالبان راغله دوی ځینې محدودیتونه وضع کړل، مثلا د ډالرو په وتلو باندې دوی بندیز ولګولو، او فزیکی شکل باندې په مرکزی بانک کې پریمانه پیسې موجود وي، افغانۍ موجود وي. د دې ترڅنګ دوی په ټولو خصوصي بانکونو باندې محدودیتونه وضع کړل، مثلا انفرادي حسابونو ته اجازه نه ورکوله چې د $200 نه زیات دوی مشتریان پیسې وباسي له بانکونو نه. د اوسه وخت په بوري محدودیتونه زیات وو. بیا بل طرف ته تجارتي حسابونو باندې هم محدودیتونه موجود وو. نو دلته پانګه یو څه خوندي وساتل شو، او کومنګ وایو کوونه وایو، یعنی که صادقانه په دې باندې بحث وکړو، طالبانو دلته ډېر ښه کار وکړ، د افغانستان پانګه او پیسې ډېر ښه مدیریت کړې په وایلو کې. که چیرې دوی په وایلو کې دغه د افغانستان پولي منابع او دغه مالی چارې په سمه توګه مدیریت کړي نه وای، اوس به طالبان لوی مالی ګواښ سره مخامخ وای. خو دلته همغه د شل کلن ظرفیت نتیجه ورکړه، همغه مامورین چې په بانکونو کې دوی کار کوله، وظیفې درلودلې، دا مسلکی او تخصصي اشخاص چې موجود ول، هغه دا مشورې ورکړې و چې په دغه شکل باندې دغه بحران، مالی بحران باید مدیریت شي، او ډیر ښه مدیریت شو. دا یعنی باید موږ انصاف وکړو په دې حق باندې. بیا هغه نه وروسته طالبان همغه مخکینی سیستم باندې چې موږ درلوده، چې موږ به ډالر په بازارونو کې لیلامول، همغه پروسو ته ادامه ورکړله. سوسو زلی دوی تقریبا تر کومنګ په مجموعي ډول باندې وای، یعنی هر وخت دوی بازارونو کې ډالر لیلامول چې تر 500 میلیون ډالر نه زیات، میلیونه 500 میلیونه نه زیات ډالر دوی په بازارونو کې لیلام کړل. دلته چې لیلام کړل، نو بنا ان په اوسنی وضعیت کې ډالرو ته ضرورت په افغانستان کې کم دی، ځکه کار او روزګار په هغه کچه باندې چې جمهوریت وخت کې ونسته ده، او د خلکو د اخیستلو توان چې ده
کم دی،
پرچیز پاور چې ورته وای، دا هم د دې کچه ډیره راټیټه شوې ده. مثلا اوس دلته بعضي هیوادوال ډیر خوشاله دي، او دا د دې لپاره ښه خبره ده، هغه هیوادوال چې دوی عاید لري، مثلا یو بوجي وړه مخکې په 2000 افغانۍ اوس 1500 افغانۍ دي. وجه همدا ده چې دلته د خلکو هغه درآمد د پیسو درآمد او یا عاید کم شوی ده،
خو قیمت هم کم شوی، کنه به هم راټیټه شوی ده.
بیا ځکه بازارونو کې جنسوک نه اخلي، جنسوک نه اخلي، سوداګر مجبور او مکلف ده چې قیمت راټیټ کړي، او کبه راټیټه نکړي خو هغه جنس خرابيږي، فرصت کېږي په افغانستان کې. نو بنا ان بیرته کمنګ بیا دي خبره تر وګرځو چې په دې کې ځینی عوامل دي، چې مثلا ځینی قیدات او محدودیتونه د صرافیو بازارونو په خاطر غ طالبانو مدیریت کړي، او د دې تر څنګه پولیس سیاست بحث ډیر مهم دی. په همغه وخت کې د منګه یو ډیر ښه پولیس سیاست درلوده،
او بخې دغه پولیس سیاست ته کله ګروس تر شه ور باندې وغږیږي. ام درته یو سوال لرم، یعنی تاسو د افغانۍ د ارزښت د لوړېدو چې وي د 10% نه هم زیاته ده، دغه کریډیټ طالبانو ته او مسلکی کسانو ته ورکوي چې دوی د پالیسۍ سمې چلولې دي، او د افغانۍ ارزښت لوړ شوی دی. یعنی کچېرې دغه کار نه وي شوی، دغه ابتکارات نه وي شوی، عملی شوی نه وي، نو دا امکان موجود نه وي، یعنی د دې امکان باندې وي چې نن داسې یو خبر نشر شوی وي. په هر صورت تاسو ویلې چې د یو ملک د اثارو د لوړېدو مسله په دې پورې مربوطه چې په داخل کې او داخلي تولیدات سمره دي، اوایدي سمره دي. ښه، اوس خودی وایي په دې اوایدو کې یو مسله ده، موږ چې بانکونه سود مخلي، یا خلک چې قرضې اخلي سود مخلي، بانکونه چې پور ورکوي سود اخلي. د طالبانو حکومت ویلې دی وی چې دوی د اسلامي شریعت پرانه کې پرته لسود نه چې دوی سې اجرات کړی دي، دغه د افغاني ارزښت لوړ شوی دی 10%. دا سود او سود نه خستل دلته سره ولري
اسلامي شریعت. زه فکر کوم او په دې کې طالبان افراط کوي، لکه څنګه ما مخکې ویلي چې ټول کریډیټ هم موږ طالبانو ته نسو ورکولای. موږ ویلي چې ځینو برخو کې دوی ډېر ښه اقدامات وکړل چې دغه مالی بحران مدیریت کړ.
صحیح.
بل طرف ته که موږ وګورو دا شرایط هم په همدې شکل مساعد دي دوی لپاره چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې یو څه ثابته پاتې شي. البته دا موقتی خبره ده ځکه موږ د ډالرو نرخ همیشه په مصنوعي شکل مدیریت کړی ده، په اساسي شکل هم نه ده مدیریت کړی. مثلا تر په افغانۍ باندې لا تر اوسه پورې د باور کچا دومره لوړه نه ده چې د ډالر په مقابل کې ثابته پاتې شي. دا یو واقعیت ده. شرایط څنګه دي؟ مثلا نړیوال همدا اوسم نړیوال مؤسسات او ډونران افغانستان ته د ډالرو کسوړی لیږي، سمه ده؟ او په بازارونو کې هغه روحیه لا اوسه پورې ژوندې پاتې ده. خلک په دې باور دي چې طالبان د نړیوالې ټولنې او بیر خصوص د امریکا د حکومت ملاتړ لري، نو په دغه اساس باندې خلک په دې باندې باور کوي او ځینې اقداماتو ته هرکلی وایي. اما کله چې دا خبره نه وي زه فکر نه کوم چې طالبان بر دې توان ولري چې راتلونکو دوه و دریو کلونو پورې به د افغانۍ نرخ دوی ثابت وساتي. لا تر اوسه پورې دوی سره مرستې ادامه لري.
خبره مخکې وکړه، تاسو ویلي چې د جمهوری نظام په وخت کې یو پولیس سیاست موجود و، دغه پولیس سیاست د دور کې هم تعقیب شوی دی؟
ګوري د جمهوریت په وخت کې همغه پولیس سیاست هم دا اوس هم تعقیبیږي. یو مثال او بیلګه به همدا وړاندې کوم چې د ډالرو لیلام دی، مخکې سیاست همدغه او اوس هم سیاست همدغه دی. او بل د سود خبره ده، په اوس وخت کې نه په افغانستان کې نه په سعودي عربستان کې او حتی په یو اسلامي ملک کې به تاسو داسې مثال نه ګورئ چې 100% دی هغه غیر سعودي نظام وي. ځکه حتی هغه اسلامي بانکونه چې دوی فعالیت لري، دوی هغه د شریعت په اساس باندې دوی ورته وایي چې موږ دغه یو بانکي سیستم لرو، اما دوی مراودات او د پیسو راکړه ورکړه او د پیسو ترانسفر او انتقالات ټول په سود باندې ولاړ دي. او د بانکي سیستم د افغانستان یوازې د افغانستان پورې محدود نه دی، د هر هیواد بانکي سیستم یا خصوصي بانکونه له نورو نړیوالو بانکونو سره اعتبار لري. کچيري د سود په دې کې شامل نه وسیږي، نو دوی به څنګه وکولای شي چې د خارجي بانکونو سره دوی معاملات تر سره کړي؟ دوی خو ډیر د پیسو معاملات لري، انتقالات لري، دا به څه ډول تر سره کوي؟ اصلا دغه خبره به منسټه ده چې طالبان وایي چې دا یو سبب همداو بېشکه چې هغه تجارت چې سود به کې نه وي دا ګټه لري. دا خو د موږ او تاسو اسلامي ارشادات دي او ټول په عقیده لرو چې سود ښه نه دی، مګر اوسنی وخت کې دغه اقتصادي د نړۍ اقتصادي نظام ټول په سود باندې روان دی.
یعنی جیلانی صاحب محترم، جیلانی صاحب محترم، یعنی دغه خبره چې اسلام کې سود حرام دی او دا بانکي سیستم چې دی د اسلامي شریعت په اساس دی، نو په دې کې موږ چې اوریدلیم دی یو ګورو هم ډیر خلک خوشاله وي په دې سیستم کې موږ سود نه ورکوو، نو ځکه دغه قرضه د اسلامي بانک نه زه اخلمه. یعنی په اصل کې واقعا دوی سود نه ورکي کڅوک د بانک نه قرضه اخلي؟
ګوري بانکونو ته دغه څومره انفرادي یا حسابونه دي، دوی چې کله پیسې خپل امانتونه له بانکونو سره کوي، بانکونه خو تجارت کوي په دې پیسو
باندې.
نو کچيري په تجارت کې کچيري مشتریانو سره یو قرارداد امضا کیږي، کچيري ګټه وی ګټه در کوم که تاوان وی تاوان در کوم، نو په هغه صورت کې سود نشته دی. نو ځکه په دغه پیسو باندې بانکونه په دوبی په عربی اماراتو کې په ترکیه کې په امریکا په اروپا په مختلفو هیوادونو کې پانګونه کوي، خو دوی کوشش کوي بانکونه ډیر په دې کې ډیر زیره کوي. دوی هڅه کوي چې دوی دغه پانګونه چې کوي باید تاوان ونه کړي، نو د تاوان شرح او فیصدی ډیر ټیټه ده. نو بل نو په هغه صورت کې مثلا په افغانستان کې موږ اسلامي بانک لرو چې د شریعت په چوکاټ کې دوی فعالیت لري، اما له نورو بانکونو سره د دوی فعالیتونه بیا هم ځینی نیوکې پکې دی شي او 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 ځینی برخو کې باید اصلاحات رامنځته شي. هغه باندې موږ خبرې چې مثلا په ټولو سل فیصد کومغو وی چې یو پاک سیستم مونږ ولرو. یعنی طالبان کدا خبرو کې چې په داخل د افغانستان کې سعودي نظام یا سود لمنځوي سي دا خبره ده. د دې مونږ طرفدار یو. اما له نورو بانکونو سره خارجي بانکونو سره کدی خپل تعاملات ساتي یا مثلا پولی معاملی ور سره ساتي نو په هغه صورت کې بیا له سود نه خالی نسی کېدی. ما ویل چې حتی هغه اسلامي بانکونه چې په نورو هیوادونو کې دي او حتی په امریکا کې مونږ مثال وړاندې کړو.
بله شته ده ته هم
ځینې اسلامي بنسټونه دي ځینې مالی بنسټونه دي چې دا فعالیت لري. اما کچیرته ماهیت ته وګورئ هغه بیرته سود باندې ورګډیږي. یو قسم ته لارې او چارې ورته پیدا کړې دي. نو زه فکر کوم دا ډېر اوږد بحث دی.
ډېر
خلاص او مختصری وایو ک طالبان وایي چې د موږ دغه 19.5% چې د افغاني نرخ د ډالر په مقابل کې لوړ شوی دی او بیا ثابت پاتې شوی دی. یو وجه کدی وایي چې موږ
سود نه ورکول
غنی ولې دا د سود نه ورکول دي دا هم سره منو دا ځکه ور سره منو چې په دې برخه کې سود لمن جوړل داخه خبره ده. د مسلمان په صفت باندې موږ وایي چې داخه خبره ده کبيخي هغه تخنیکی او مسلکی برخه نه راوځو. داخه خبره ده. اما بالعموم موږ وایي چې طالبان دي دا نه وایي چې دا موږ د افغاني او نرخ موږ ثابته پاتې کړی او ثابتم ساتل دي ځکه دلته ځین نور عوامل دي. افغانستان یو هغه هیواد دی چې نړیوالو مرستو باندې متکی هیواد دی او اوس هم افغانستان ته نړیوالې مرستې راځي. یو څه چې موږ باید په دې حق لباندې د طالبانو د اقداماتو هرکلی وکړو هغه دا دي چې مالی منابع په سمه توګه مدیریت کړي دي. د دې کې موجود ده.
او دا جیلانی صاحب محترم یو شیبه تاسو لګ انتظار اوسئ د سیبر تر ازمه او بس ته ادامه ورکو.
د 2001 کال د سپټمبر 11مه القاعده پر امریکا خونړی بریدونه وکړل. امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه سوه. د سپټمبر 11مه د درویشتمه کلیزې په ځانګړو خبرونه کې د دې ورځې اغیز څرل کیږي. د امریکا جګړه د سپوږمکۍ ټولنیزو شبکو رادیو او ټلویزیون لالارې د دې خبرونه لیدل او اوریدل مهروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو د نن وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو د اقتصادي چارو کارپوه سره خپل بحث بیرته ادامه ورکوم. قادر جیلانی صاحب غږ خواوري. بله
بله
ښه. نو د طالبانو دغه خبر چې د افغاني ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې 10% د 10% نه هم زیات لوړ شوی دی او دوی ځینې ټکي د عواملو په حیثیت کړی دي. خو تاسو ډېر ښه خلاصه کړئ ویل چې یو د مسلکی کډرونو موجودیت د هلته بل د طالبانو خو مدیریت چې په دی اوله کې دغه اقدامات کړی دي. نو د عوامل د ځینې کړی چې نوم طالبانو ته ورکړل په دې برخه کې یعنی د خکار ستاینه باید وشي. زه اوس بیرته دې تر اعظم چې د خارجي اثر په مقابل کې د دین علاوه مثلا نور سکه دې شي چې دغه بیا ثابت او ساتل شي. نور هم
ډیر ښه سوال مطرح کړ. دا تاسو دغه سوال تقریبا اول سوال سره ډیر ورتوال لري.
درست مهرباني.
لکه څنګه ما مخکې ویلې چې په یو هواد کې یو منظم سیاسي نظام موجود وي، اقتصادي وضعیت ښه وي، جی ڈی پی یا ناخالص عوایدو کچه ښه وي، تولیدات ښه وي، خدمات او تولیدات په متوازن شکل مخته ولاړ سي. د دې ترڅنګ د خپل د انفلاسیون کچه مدیریت سي. د منګه فارن ایکسچینج یا ریزرف د منګه سي دغه تر 1 میلیارډ ډالرو پورې امدا اوس په سویس کې دي. دغه د منګه بانکي اعتبار او دغه ډیری مسایل دي. دا ټول مسایل او دا ټول سبب دي کیږي چې افغاني د ډالر پر وړاندې نه بلکې د ټول اسعار پر وړاندې ثابت پاتې شي. د دې لپاره طالبان باید اساسي اقدام وکړي. زه ولې وایم چې دا ځینې اقدامات موقتی دي. هغه ځکه چې طالبان لا تر اوسه پورې په نړۍ کې رسمیت نه لري، نو دغه کېدلی شي چې په راتلونکو دوو کلونو کې کچیرې دغه نړیوالې مرستې او یا هم ډالري کڅوړې په افغانستان باندې بندې شي، نو دلته یو ډول مالی بحران رامنځته کیږي. په هغه صورت کې بیا افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکوي. په تیرو شلو کلونو کې د منګه تجربه ښیي چې منګه تر ډیره بریده پورې په نړیوالو کومکونو باندې تکیه وا، لکه څنګه ما مخکې تکرارن دا خبره کومه، نو که چیرې منګه په زیربنایي پروژې په افغانستان کې تطبیق کړو، لوی لارې جوړ کړو، ترانزیتي ستونزې حل کړو، د سوداګرو پر وړاندې سهولتونه او اسانتیاوې رامنځته کړو، او لوی پروژې مثلا د قشتېپې کانال او د زراعت او مالداري په سکتور کې، د انرژي په سکتور کې، د ټکنالوژي په سکتور کې، د ساختمان او د انجینرۍ په سکتور کې منګه پنګونه وکړو، او بل خصوص د قانونو په سکتور کې د پنګونې لپاره زمينه برابر کړو. په هغه صورت کې خلکو د همکاري فرصتونه ایجادېږي، د حکومت لپاره اوایدی منابع هم زیاتېږي. په دې صورت کې یو توازن، نسبی توازن چې رامنځته شو، د افغاني نرخ ثابت پاتې کېدلی شي. یعنی د یو کرنسی د ثابتېدو لپاره مهمه دا ده چې څومره دغه کرنسی اعتبار لري. یعنی دا اعتبار به بیرته د یو هیواد په سیاسي حالاتو باندې، اقتصادي وضعیت باندې او په دې باندې به تاثیر لري. نو بنا ان دا ټول سره تړلي خبرې دي یو بل سره، چې چیرې موږ غواړو چې افغاني ثابت پات شي، د خلکو لپاره کاري فرصتونه ایجاد شي، خصوصي سکتور په حرکت کې راشي، نو طالبانو لپاره مهمه ده چې په نړۍ کې رسمیت پیدا کړي، او د دې ترڅنګ ځینو پالیسیو کې او کړنلارو کې دوی انعطاف پذیر اوسيږي. مثلا د سوداګرو سره، په ځینو برخو کې دوی ځینې شرایط ومني، د سوداګرو لپاره صنعتي پارکونه جوړ کړي، د دوی لپاره وړیا منګه پریمانه زمکه لرو، د دې لپاره زمکه توزیع شي، د سلیری ساته برخو ته مده شي، نور د دې امنیت خدا د خوندي ساتل شوی. نو په دغه برخو کې او بل د رسمیت پیدا کولو لپاره ځینې شرایط انعطاف ومني. یعنی هدف مې دا دی چې افغانستان یو پرمختللې
د تشکر چې خبرونه تر اغلی وخت ختم شو. مننه، بس ډیر مهم او دلچسپ وو، آینده خبرونه کې غږیږو په مخمخه. جنور ریډر کو د خبرونه هم دلته پات او رسید اوس ساسي غک پروګرام پر کیږي. خبرونه تر شي خپل نظریات بیان کړي. کورمو ودان
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه. سلامونه سلیم شهید.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو.
We'll be right back.